د سولې د جایزې نمانده هم و.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام دغه پروگرام ته مو خراغ لاست وایم په دغه پروگرام کې نن په دې باندې بحث کوو چې د سولې په پروسه کې د افغان ځوانانو غږ چیرته دی څومره غږ اوریدل کیږي او د سولې په اړه باندې د دوی نظریاتو ته څومره اهمیت ورکول کیږي او په کومو مهمو موضوعګانو باندې افغان ځوانان خپل نظرونه څرګندوي په دغه پروگرام کې مو څلور ډیر درانه میلمانه هم راوستي دي حبیبه آشنا د خزو او ځوانانو د حقونو فعال ده په کابل کې د ازمګ میلمه ده همدارنګه لیمه شنسب فعال او په ټولنیزو شبکو کې د بشري حقونو کمپاینر ده له جرمني له موږ سره ده هم نظر محمد رودی له هلمند له موږ سره میلمه ده نقیب احمد عزیزی هم فعال او لیکوال ده چې له کابل له موږ سره میلمه ده البته رودی صاحب په هلمند کې مدني فعال ده خپل ملمنو ته ډیر زیات خراغلاست وایم درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په ټلیفونونو باندې او د سکایپ لاره کولای شئ لمک سره اړیکه ونیسئ د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو نظریات څه دي افغان ځوانانو ته په کوم مهمو مسلو باندې د حق ورکولو لپاره ځوانان غږ پورته کوي دا ټول مسایل به په دغه پروګرام کې ور باندې بحث کوو تاسو هم کولای شئ په همدې ارتباط باندې خپل پیغامونه لمک سره شریکه ملمنو ته خره غلاست وایم فکر کوم چې نقیب احمد عزیزی او خاغله رودی صاحب اوس په ټلیفون کې دي همدارنګ لیمه شنسب هم د سکایپ لاره له موږ سره دا ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته ډیره مننه زه غواړم لیمه شنسب له تاسو پیل وکړم تاسو چې په بهر کې اوسئ او په ټولنیزو شبکو کې هم وخت په وخت تاسو کمپاینونه پیل کړي وو پخوا مو هم په ټولنیزو شبکو کې فعالیت درلود اوس هم فعالیت کوي دا راته وایي چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې ایرانیانو په ټوله نړۍ کې د مئ اعدامو هشتاګ جوړ کړ افغانانو هم ځینو فعالانو طالبانو ته باج مو ورکوي په نوم هشتاګ رامنځته کړ د تاسو په نظر طالبانو ته باج مو ورکوي هشتاګ کارول څومره کولای شي چې د افغانستان د خلکو بل خصوص د ځوانانو هغه حق ادا چې دا هغه رامخته کی را څرګند کی او نور هم د پام وړ وګرځيږي
بلې سلام علیکم بچ تاسو د پښتنې پاړ باندې ویم چې دغه دواړه په اول ځل کې مونږ دیو ته وګورو دا دواړه یو مختلف مسایل دي کچې ته مونږ د ایران د دغه درې مدني فعالانو وبخې د دیو دغه د دیو په وړاندې باندې کم هاشټګ چې کم یو د نړیوالو علاقه ځانته او توجه ځانته واړوله هغه یوازې کوم انساني بشري خواخوږي نه و او نه هغه موخه وه بلکې د دې شاته ډېرې سیاسي موخې وې نو د هغې کبله موږ نه شو کولای چې ویو دا یوازې انساني او بشري خواخوږي وه چې دغه کوم یوه توجه چې دیو ځان ته د نړیوالو وګرځوله د دې په نتیجه کې د دغه خلکو په اړه باندې د ایران د حکومت نظر بدل شو خو بیا هم زه خوشبینه یم په عمومي ډول کومګه د میډیا د رسنیو فعالیت وګورو دا زمونږ د افغاني ځوانانو پر روحیه باندې ډیر مثبت تغییر تاثیر درلودل شي او په دې پسند کې خپل زمونږ په افغاني ټولنه کې یو مثبت بدلون راوستل شي نو زه په دغه اړه باندې خوشبینه یم خو ډیر زیات نه ځکه زمونږ ستونزې هم د ایران د خلکو د ستونزې سره فرق لري چې په دې اړه به زه
یا وضاحت باید ووایم چې کوم وخت کې چې ایرانیانو د مئ اعدامو هشتاګ پیل کړ تر لسو میلیونو زیاتو کسانو په اول دوه ورځو کې وکته لامغه نه په لامغه سره جوخت افغانانو هم دغه فکر او ایدیا پیدا کړ چې دوی هم دغه یو هشتګ پیدا کړو. د دوی هشتګ هم تر یو لک شاوخوا وکتل شو او د دوی غاصلی پیلوونکو هم عزیز حکیمی هم دارنګ یو بل ځوان اعجاز ملکزاده او زینو نور دوی ویل چې ایرانیان کولای شي افغانان هم باید دا کار تر سره کړي او غاک خپل نړیوالو ته ورسوي. که څه هم چې دوی دواړه متفاوتې مسلې دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، خو دغه ترند را پیل شوی دی خصوصا په میډل ایست کې چې عرب سپرینګ د مصر، عراق، د نورو هیوادونو، بیا دارنګ په سوریه او بالاخره په ایران او اوس په افغانستان او پاکستان په دغو سیمو کې په ټوله کې د ټولنیزو شبکو دغه کمزور او قدرت چې دا خلک احساسوي او وار په وار ترې استفاده کوي. افغانان هم وایي چې باید ترې استفاده وشي. حبیباش، نه زه غواړم له تاسو وپوښتم چې په کابل کې چې تاسو یاستئ له نږدې هم له خلکو سره خبرې کوئ، ټولنیزې شبکې هم څارئ، څومره د دغه طالبانو ته باج مو ورکوئ؟ هشتګ چې په دې وروستیو کې راوتی دی، یا تر د مخکې سره کرښه یا ریډ لاینز په نوم چې کوم هشتګ راوتی و، کمپاین پیل شوی و چې تمرکز ټول له طالبانو سره د سولې خبرې وي، چې هغوی ته ډېر امتیازات مو ورکوئ، زموږ حقونو ته مو پام وي او زموږ لاسته راوړنې مو په اوبو لاهو کوئ، دغه څومره اغېزمن تمامېږي ستاسو په نظر؟
اول خو سلامونه ټولو دوستانو ته او تاسو همچنان او زمونږ ملمنو او ټولو ته سلامونه. او دوم خبره ده چې دا هشتګ اکټیویزم چې دی ته وایي، دا مخکې دوستانو ویل چې طالبانو ته باج مه ورکوئ، دا لومړی ځل دپاره افغانستان کې، دا اول دفعې دپاره نه دی چې افغانستان کې شروع شوی دی، او نه هم دا خط سرخ د لومړنی هشتګ اکټیویزم د افغانستان. د دې نه مخکې په بهر کې چې کوم افغانان وو، کله چې امریکا او نورو بهرني هیوادونو ته پاکستان ته فند ورکاو، هغه وخت کې د هغه وخت نه دغه هشتګ اکټیویزم شروع شوی دی، او د کلونو راهیسې هشتګ اکټیویزم د افغانانو منځ کې، هغه افغانان چې افغانستان د نن دي او بهر دي، د دوی د یو ځای کولو او د یو غږ کولو یو وسیله ګرځېدلې ده او دوام لري تر اوسه پورې. پاتې شو چې دا څومره اغېزناک ده او څومره اغېز یې درلودله. د طالبانو ته باج مو ورکوئ هشتګ چې دی، په هغه باندې ریټر، په هغه باندې یاهو او نورو ټولو بینګ ټولو په دغه باندې لیکنې کړې دي. کله چې نړیوالې رسنۍ په یو هشتګ باندې لیکنه کوي، هغه نړیوالو پالیسي میکرانو، هغه په نړۍ کې نور سیاست مداران چې دي، هغوی ته رسیږي. د یو هشتګ کارول هدف په هماغه لحظه، هماغه دقه د یو پالیسي تغییر نه دی، بلکې د خلکو د افکارو تغییر دی. د افکار عامه ته یو خبر رسول دي، د هغه تغییر دی تر څو په راتلونکي کې په پالیسي میکرانو او هغه څوک چې په پالیسي کې کار کوي، هغوی په کې حالاتو کې او هغوی باندې د یو فشار په توګه کار واخیستل شي.
ډیره مننه کوم نقیب احمد عزیزی، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو راته ووایي چې دغه اول کې د طالبانو ته باج مور کوي هشتګ چې کوم اوس ترند شوی دی په افغانستان کې یا د افغانستان په ټولنیزو شبکو کې، په دې اړه باندې خپل نظر راته ووایي، د اغېزمنتیا په اړه باندې که راته وغږیږئ.
لومړی خو ستانکوی صاحب تاسو ته سلامونه، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، همدا ډول د پروګرام میلمنو ته سلامونه. لکه څنګه چې موږ تاسو پیری وسه د خواله رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو اغیز جواد دی اوستا، نو په دورستي کې چې طالبانو ته باج مور کوي په نامه کوم هشتګ یا بلکې هشتګ شروع سو پیل سو، نو یعنی دغه د افغانانو او پتیره بیا د رسنیو د کارونکو او پتیره بیا ځوانانو یو هغه نظریاتي بنسټ جوړ کو چې مثلا نړۍ ته نور رسنیو ته او په ټوله کې بیرته افغانانو ته دا وښوه چې دلته یوه پراخه کتله موجوده ده، او هغه نه غواړي چې یو چاته باج ورکړي یا نظام یو چاته تسلیم کړل شي. نو هغه د همدې هشتګ په وسیله باندې دغه مفکوره یا دغه ایډیا ورسېده. نو دا د خواله رسنیو د اغیز خبره کوي چې هغه په دې ډول نه کوي، مثلا د خواله رسنیو د یو هشتګ تر شا یو اجرایه قوت نه وي چې هغه فکر دی حتمی تطبیق سی خو په ټوله کې د خلکو د متفق کولو د یوې انګیزې د رامنځته کولو او په ټوله کې په یو فکر باندې د یوې پراخې کتلې د راټولولو لپاره خورا مثیره لاره ده. او کله چې داسې خواره واره نظریات په یو موضوع باندې ډیر لیکل کېږي یا ډیر ورکول کېږي هغه بیا دغه د هشټګ په وسیله باندې لاسره راټولېږي. مثلا کله کله په ځینو موضوعاتو باندې خورې ورې لیکنې وسي، مثلا لس دولس یا حتی تر سلګونو کسانو پورې په یوه موضوع لیکنې وسي، خو د دغو راټولول او راپور کول یې بیا یو څه سخت وي.
یعنی په انسجام کې هشټګونه مرسته کوي،
یعنی د نظریات په انسجام کې، د خلکو په انسجام کې، د یوې نظریې د مؤثریت په انسجام کې ډېر زیات رول لري یو واحد هشټګ. زموږ تاسې د ډېرو هشټګونو مثالونه هم دلته او هم په نور نړۍ کې ورکولای شو چې د خلکو د راټولولو او د یوې موضوع د لا اغېزناکتیا د ښولو لپاره ډېر زیات یعنی تاثیر لري، استفاده هم ځینې کېږي.
ډېره مننه کوم. اوس به ورشو هلمند ته چې له کلونو راهیسې ځینې ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه دي، وسلوال مخالفین پکې کنټرول لري، او هغه ولایت چې د مخدره موادو د تولید مرکز بلل کیږي او ولسی خلک له خدماتو سرټکوي او وایي چې دوی ته هیڅ خدمات نه رسول کیږي په نامنې او سربیره، او هر وخت پکې جنگ روان وي. هلته به ورشو زموږ میلمه نظر محمد رودی چې مدني فعال دی په هلمند کې، لغه ځای به راسره خبرې وکړي. رودی صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. زه غواړم ووایم چې د دغه سي فعالیتونو چې په ټولنیزو شبکو کې دي، که څه هم چې په هلمند کې به انټرنیټ سم نه وي خو ځوانان حتماً ترې خبر دي، په سیمه کې د دغه سي فعالیتونو اغېز څه دی؟ په خلکو کې څومره دا حس راویښوي چې بالاخره خپل غږ پورته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه خمس کې سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. واقعا دا چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیتونه ځوانانو ته په مجموع کې اوس د لوړ عمر خاوندان ته هم خاصه ځوانانو ته دغه انګیزه ورکوي او دا جرأت ورکوي چې د خپلو حقوقو دپاره غږ پورته کړي او خلک رابیداره کوي، او تر ډیره پورې دوی په هر مسله کې، په هغه مسایلو کې چې د دوی اړتیا وي، د دوی خپل ځغ ورته کولی شي، او دوی په کومه مسایلو کې چې د ولس ستونزې لري، ستونزې موجودې وي او ناخوالې موجودې وي، د ناخوالو د ختمولو لپاره دوی خپل ځغ ورته کولی شي او خلکو ته جرأت ورکوي چې څنګه دوی د خپلو حقوقو دپاره غږ پورته کړي او خپل نظریات د هیواد په ملي مسله د خپل سیمې د ناخوالو په هکله د غږ پورته کولو تر څنګ خپل نظریات د هیواد په لویو لویو ملي مسایلو کې هم دوی شریک کړي او د خپل هیواد په هکله د لویو تصمیمونو په اړه دوی خپل نظریات شریک کړي، مبارزه وکړي، غږ پورته کړي. او ډېر متاثر دی د ځوانانو دپاره، او دوی کولای شي چې د دې لارې یو ډول جرأت پیدا کړي او دوی په دې باندې یو ډول انګیزه پیدا کولای شي. د دوی ځغ تر یو ځایه پورې رسېږي د ټولنیزو رسنیو د لارې، او دا اوس الان هم دا په ثبوت رسېدلې ده چې په د هرې ناخوالې په اصل کې ټولنیزو رسنیو ډېر په اصل ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي وي، لیکنې کړي وي، ځغ تر یو ځایه پورې رسېدلی، او ډېرې لوی ناخوالې دي چې داخل په افغانستان کې حکومت ورته متوجه شوی، عام خلک د نورو سیمو ته ورته متوجه شوي، او حتی نړیوالې هم د خپلو غوښتنو په هکله متوجه کړي دي، او نړیوالې په دې پوه کړي چې د دې خلکو غوښتنه څه ده، او حتی دا د دوی غوښتنو او نظریات دي دا دومره هم د ټولنیزو رسنیو د لارې رسېدلی شي چې نړیوال کې یو ستراتیژي د افغانستان په اړه لري هغه ته تغییر ورکړي. همدارنګه حکومت چې کومه ستراتیژي لري، دا د دوی نظریات که د پاره کې کم کمی، د دوی نظریات په څه ځای پر ځای کې، او هغه خپل تګلارې چې ده هغه ورباندې مکمله کړي او د خلکو
بله من نکم. رودی صاحب بیا به تاسو ته راسو. لیما شان صاحب، زه غواړم بیا هم له تاسو پوښتنه وکړم چې اوس خو طالبان هم چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي، دوی تر 19 کلونو مخکې په ټکنالوژي ډیر سمبال شوی دی. دوی له ټویټر له ویب سایټ له انټرنیټ له نورو لارو ټلګرام انسټاګرام ممکن له فیسبوک اخته ډیره په ټویټر باندې دوی خپل نظریات یا طالب پلوي ځوانان فعالان او یا خپل خپل طالبان دوی وایندویان دوی خپل نظریات شریکوي په بیلابیل موضوعګانو کې حتی دوی وس چټرمونه جوړ کړي دي خبري سره کوي په دقو دقو ساعتونو باندې بحثونه کوي سیاسي بحثونه رامنځته کړي دي. دغه ټول فعالیتونو ته په کتو باندې تاسو دی اوس وخت طالبان د 1960 کالو مخکې له طالبانو سره څنګه پرتله کوي څومره لوی تغیرات پکې ګوري؟
زما په فکر باندې طالبان خپل هم سیاسي برخه کې خلک لري په ټولنیزو برخو کې خلک لري نو دوی هم په یو ډول باندې مجبور دي چې ځکه د خلکو سوال لپاره جواب ورکړي ځکه دغه د سولې پروسه کې دا د سندې چې پړندو سترګو باندې باید د سولې پروسه ومنل شي نو دوی هم باید دغه بل لار نه لري دا راتلونکي دغه ټولنیزو رسنیو په ټولنیزو رسنیو کې برخه اخیستل حتی هغه خلک چې مخالف دي بیا هم خپل مخالفت باید دغه رسنیو د لارې د خلکو سره شریک نو دا دیو لپاره ضرور دی کدی وی غواړي کنه غواړي نو زما په فکر باندې د سولې پروسې لپاره د دیو لپاره یوازنې لار هم دغه چې د خلکو سره د عامه خلکو سره ځکه د عامه سره خلکو سره خبرې وکړي ځکه کومنګ وګورو لکه نورو دوستانو چې خبرې وکړلې چې په دغه برخو کې د خلکو رول یوازنې څه دی چې دغه پروسې وزنډوله کومنګ دغه د سولې پروسې کې د میرمنو رول وګورو اول ځل د پاره میرمنو ورسته ډیر وخت د خپل حق د پاره خپل پاسېدلې اجازه یوازې سړو ته ورنکه چې زما د حق د پاره دی د طالبانو سره د سولې په پروسه کې یو سړی خبرې وکړي بلکې خزو هم ویل چې زما کومې غوښتنې دي زه څه غواړم د طالبانو سره او په کوم شرایطو باید د طالبانو سره سوله وشي نو د دې لپاره باید طالبان خپل نظر ووایي خپل مشورې شریکې کړي او خپل وړاندیزونه ووایي چې موږ په کوم وړاندیزونو سره کولای شو د سولې پروسه پر مخ بیایو نو دغه کدی وی غواړي کنه غواړي دی په یو ډول مجبور دي چې دغه سوالونو ته جواب پیدا کړي ترڅو دغه د سولې پروسه پر مخ لاړ شي.
او زه غواړم پوښتنه چې څه تغیرات ګوري دغه ټول مسایل ته په کتو چې تاسو مرته اشاره وکړه د طالبانو د هغه وخت سیاست او د اوسنۍ سیاست څومره سره متفاوت دی یا متفاوت نه دی په دې اړه باندې تاسو څه نظر دی؟
زما په فکر باندې دلته ملک ما چې مخکې ویل دوه ډوله طالبان دي یو وحشت موږ ګورو تر اوسه پورې طالبانو وحشت د طالبانو مکتبونه سوځول د ورځې سل کسه ځوان نسل وژل دا کم شوي نه دي خو په سیاسي برخو کې دی هم خلک لري چې په هغه ډول باندې دی کول دی غواړي چې هغه خپل هغه کم وحشت چې دی په هغه یو ډول باندې پاک یو چې موږ بدل شوي یو نو زه فکر کوم دا خطا سی لرلې شي ترسو مستقیما خلک د طالبان سره په تماس کې وسی او خپل نظریه سره شریک کی نو
مننه بیا به تاسو سره شو زغوارم یادونه وکم چې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان د سویل شاهین ویلی دی رويټرز یو راپور کې لیکلی دی چې د غوسنوي کمپاینونو یا سوشل میډیا کمپاین ته په کتو باندې غو ویلی دی چې دا ټول د سولې د مخالفو عناصرو لخوا مخته وړل کیږي او د سولې د خبرو په جریان کې به هیڅ مشروع حق ضایع نشي. دا د سهیل شاهین دریزو چې د سوشل میډیا د کمپاینونو په اړه باندې ورکړی و. البته دغه کمپاینونه اوسنی نه دي، له پخوا هم پیل شوي وو. تر ټولو لویه بیلګه یې د سرې کرښې کمپاینو، تر هغه مخکې هم د افغانستان د سولې ولسي حرکت هم د ټولنیزو شبکو نه په استفادې باندې جنګ نه یا جنګ ته نه په نوم یو کمپاین پیل کړی و، ډېر زیات مشهور سو. دوی خپل فعالیتونه هم په ټولنیزو شبکو باندې ښکارول. نو زه غواړم له حبیبه آشنا پوښتنه وکړم چې تاسو هم په افغانستان کې چې دننه وزګوري د طالبانو فعالیتونه هم زیات شوي دي، خصوصا په سمنګانو کې چې کوم بریدو کې د نور بریدونو مسولیت هم دوی منلې دي. یو نیم وخت راپورونه راځي له نور ولایتونو هم دوی بریدونه کوي، یعنی د دوی په جنگ کې څه تغیر نه راغلی. خو دغه اوسنیو فعالیتونو ته ټولنیزو شبکو انټرنیټ او ټکنالوژي ته په کتو باندې تاسو څومره یو متفاوت طالب ګوري تر 1960 کلونو مخکې؟
د څه دی ورته چې طالب هغه طالب دی، د طالب افکار نه دي تبدیل شوي. دا چې یو طالب کومه وسیله کاری تر څو چې خپل هغه افکار خلکو ته وښایي، هغه افکار چې هیڅ په افغاني ټولنه کې منلو وړ نه دي، موږ نشو کولای چې دې ته تغیر یو. دومره خبره دا ده چې د طالبانو ټویټر نو د طالبانو کوم اکټیویزم چې تاسو ګورئ یا هاشټګ اکټیویزم چې تاسو د طالبانو ګورئ او تاسو پر رسنیو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ ډیری هغه د آی ایس پی آر یا د پاکستان د خپل جاسوسان دي چې د کمپیوټرونو شاته کېنولې دي او هغه ته اکاونټونه جوړ کړی وي چې بس تاسو زې مخکې شي او تاسو دا ټول کارونه وکړي. تاسو څه فکر کوئ تاسو په کندارو په هلمند په زابل او په دغه ځکه چې عام خلک عام ولس عادي برق نه لري برق ته لاسرسی نه لري هغوی نشي کولی چې یو عادي سمارټ فون یا بل څه بل سي ته لاسرسی ولري تر څو چې ټول وکولی شي په یو اندازه باندې د یو تیش نه د وسیلې په توګه استعمال کړي. هلته کس تاسو ته راځي تلي رشاته په خپل سمارټ فون باندې آنلاین تاسو ته راځي او تلي رشاته ستاسو دولت ته کنځلې کوي. دا خبره هیڅ د منلو وړ نه ده چې چیرته چې په ټویټر او په فیسبوک او په دغه باندې تاسو د طالبانو کوم اکټیویزم ګورئ دا ټول هغه طالبان دي چې تاسو ته په جنگ کې درته جنگیږي. دا موږ باید دغه شی باندې ځان پوه کړو چې طالب اسکار نه دي تبدیل شوي. کوم وسیله چې کار کوي هغه شاته عام خلک عام طالبان نه دي بلکې دا هغه شاته یو ډیره غټه پروژه ده نور خلک دي چې هغوی د افغانستان دولت او د افغانستان ولس خلاف کار کوي.
مننه کوم ستاسو نظر مو واخیست. اوس به ورسو نظر محمد رودی ته په هلمند کې مدني فعال. البته اوریدونکو ته به تر همدغه دور خبر وروسته بیا چانس ورکو چې ټلیفون راته وکي. خو اوس به رودی صاحب ته ورسو. رودی صاحب تاسو په هلمند کې اوسی د شلو کالو مخکې طالب مو هم کتلې او په ځینو سیمو کې چې اوس دوی کنټرول لري ممکن ډېر تغیرات نه وي راغلي ځکه چې په موساکلا کې اوس هم د طالبانو غوندې هماغسې پخوانی دور ویل کېږي چې روان دی. خو په لښکرګاه کې یا په نورو ځایونو کې چې امنیت شته څه تغیرات ګورئ یا د طالبانو نه خبرېږي چې په دوی کې څه تغیرات راغلي افکار یې څومره بدل شوي تر پخوا؟
واقعا خبره داسې ده چې داسې هم نسو ویلی چې بیخي به د شلو کالو طالب او د اوس طالب بیخي تغیر نه وي پکې راغلی. زموږ د معلومات له مخې موږ خو دلته هلمند کې وسیرو او که لښکرګاه کې وسیرو د امنیت سیمه کې خو احوال د مساکله هم لرو د هرې سیمې احوال لرو. تغیرات تر ډېره پورې په هغوی کې هم اوس راغلي دي او هغه سخدریزي چې شلو کاله مخکې درلودله هغه اوس هغه نه لري. مثلا خبره ده چې د اوس مثلا هغه وختونو کې دوی په ودونو کې هم غزلو ته اجازه نه ورکول او ټایپو سندرو ته اجازه نه ورکول. اما اوس په مساکله کې چې هم وادي هغه د په کور کې چې کومې سندرې او هر څه کې یعنی د چا دروازې ته اوس هغه د پخوا په رقم نه دي درېدلې مزاحمت نه کوي. او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې هم دلته دغه دوی چې دي ټولنیزې رسنۍ هم تعقیبوي او د ټولنیزو رسنیو چې دي د هغوی بیا نو وروسته هغه د دوی کار دی خو مقصد ډېر هغه دغه چې دي. بله خبره هم داسې ده اوس د پروژو په برخه کې په یو وخت کې حتی په دغه د 2001 وروسته چې بیا طالبان پیدا شوله کله چې په د طالبانو په سیمه کې یو پروژه تطبیق کېدله سړک به جوړېدی واله به جوړېدله کلینیک مکتب به جوړېدی هغوی به مخالفت کوي او دا به یا به یو بانه دا کوله چې خلک زموږ ته مخاړي یا بله یا بله. خو اوس هغه دی د طالبانو په سیمو کې اوس د خپله د مساکله او د زمینداور هلته د زمینداور د ولیې کاج دی د مساکله د بنک کار دی هغه تکنیکي سروې اوس د دوی په سیمه کې روانه ده بېل څه مشکله څخه. او دا ده چې که د سړکونو کاري که د ولو کاري که د مکاتبو کاري که د ښوونځ نور د دغه کاري د کلینیکونو کاري یعنی هلته روان دی کومو پروژو ته مزاحمت نه کوي. نو دغه فعالیتونه چې موږ ګورو دغه خلک دي حتی ملکي اداراتو مامورین چې ځي او راځي څه مشکل نه ورته جوړي. نو د دې څه دي چې معلومیږي چې په هغوی کې هم تغیر راغلی دی او خپل دغه ټولنیزو رسنیو پر هغو باندې هم تاثیرات اچولي دي. دلته دغه ځوانان چې کله انتقاد پر هغوی باندې هم کوي چې طالبانو د مثلا د معلم خو مرګ نه دی روا د ډاکټر خو مرګ نه دی روا د مامور خو مرګ نه دی روا تاسو ولې داسې کوئ؟ یعنی یو وخت کې دغه خلکو هم د دوی په سیمو کې ځای نه درلود نام تللی سوله. همدغه د ټولنیزو رسنیو برکت دی چې یعنی هغه هم اوس دې ته متوجه کړي چې واقعا زموږ دغه کارونه چې وه دا سم نه و باید اصلاح شي. نو ډېر تاثیرات یې اچولي دي تر ډېره پورې د شلو کالو څخه تر اوسه پورې بیخي ډېر توفیر پکې راغلی دی. یعنی بیخي سل په سله کې دا نه شو ویلی چې هېڅ تغیر نه دی کړی. داغتی په مثلا د دې د سیمو څخه خلک راځي لته په فیلمن کې درې خصوصي پوهنتونونه شته یو دولتي د دې د سیمو څخه خلک راځي دلته پوهنتونونه وایي حقوق او سیاسي علوم پوهنځی وایي طبي انجینري نور پوهنځی وایي داغتی دلی مرکز کې ښوونځیو ته راځي انګلیسي وایي کمپیوټر وایي یعنی چاته مزاحمت نه دی کړی نو لہذا موږ ویلی شو چې هغوی کې هم تغیر راغلی دی او تر ډېره پورې دغه د تغیر نتیجه یې دغه د ځوانانو فعالیتونه دي چې پر خپلو ټولنیزو رسنیو هغه هم خپلو غلطیو ته متوجه کړي دي هغه غلطۍ چې دوی مخکې کولې د همدغه ځوانانو د فعالیتونو په برکت دوی اوس ورته متوجه شوي دي او تر ډېره پورې په ځان کې اصلاح د پخوا په نسبت ډېره راویستلې ده.
مننه ښاغلی نقیب احمد عزیزی، زه غواړم وپوښتم چې د طالبانو په وخت کې خو عکس اخیستل مانه او دوی سم نه ګڼل، د دوی د رهبر عکسونه هم ډیر کم دي، یوازې یو دوه عکس ایسته، اوس هم د جنگي قومندانان عکسونه ډیر کم دي، یوازې د سیاسي برخي مشران مصاحبه کوي، لایو راځي خبرې کوي، له خزو سره مصاحبه کوي، موسکو کې هم د څو خزو سره دوی مصاحبه وکړلې. څه فکر کوي دغه تغیرات چې زموږ میلمنو هم ویل، رودي صاحب ورته اشاره وکړله، یا اوس دوی عکسونه په فیسبوک یا خواله رسنیو کې طالبانه چې د طالب پلو خلک چې خپل عکسونه او کامنټونه مرتلیکي، څه فکر کوي دا راغلی دي مګر ولې په جنگ کې تغیر ناراضي، یا د دوی دغه تفاوت ولې په جنگ کې نه دی راغلی ځکه چې اوس هم جنگ روان دی؟
فنکوستر زکه دغه خبره له دې ځای را شروع کوم چې یو وخت د ډاکټر مبارک علي په خپل کتابونو کې لیکلي دي، پاکستانی مورخ، دی وایي چې کله په دیوبند مدرسه کې د دې مدرسې نصاب جوړېدو، بیا په هغه وخت کې مولانا راشد احمد گنگوهی او ځینو نورو ملګرو یې فتوا ورکړه چې د رادیو تلاوت اورېدل حرام دي، عکس اخیستل حرام دي، او په لاس سپیکر کې اذان کول حرام دي، دغسې ځینې نور مسایلو عکس اخیستل دا شیان د طالب په مفکوره کې هم حرام و، خو دوی ځینې بدلونونه وکړو او دغه د دوی جبري بدلونونه او د دوی شعوري بدلونونه نه و چې دوی فکري کار ورته کړی و او منطقي بدلون یې کړی، بس هغه ته مو تاسې بیا فکری تکامل ویلی شو، دغه یو جبري بدلون و چې په دوی باندې هم تحمیل شو، دوی پخپله هغو ادعاو ته ژمن پاتې نه شو چې شل کاله مخکې یې ورکولې، ځکه د نړۍ سیستم بدل شوی دی، د نړۍ دغه د فکر طرز بدلېږي او دا د ټولنې پارادایم ته درېدل د چا په وس کې نه دي. دوی دغه بدلونونه چې مثلا اوس یې په لایف خپرونو کې برخه اخلي، یا مثلا قومندانان یا مشران یا خپله کشران عکسونه اخلي، د لویو لویو اوږدو څڼو عکسونه بیا تاسې هم لیدلي په فیسبوکونو کې، دغه اوس د دوی د دایې په خلاف یا دوی مخکې ویل دا به داسې نه وایي چې روایو کړو، دا ځینې رواسو. نو دغه یو د ټولنې د هغه روال د بدلون په اساس د دوی تحمیلي بدلون ده، یو هغه ستراتیژیک عمق جګړه ده چې په هغه کې تصمیم د دوی نه ده، په هغه کې تصمیم د بل چا په لاس کې ده. زه مخکې رودي صاحب خبره وکړه، زه داسې مثالونه در کولای شم چې طالب هیڅ نه ده بدل شوی د ستراتیژیک عمق د جګړې په اساس. مثلا دغه تیر منی موږ په سیمه کې زه خبر یم چې د مکتب فارغ شاګردان ټول روغښتو به حالته تحمیلي په هغوی باندې خپل هغه دوی سناتونه ورته وایي، په اصل کې خو هغه کمپوزونه اعلام دي سندرو دي، دغه شیان یې ورباندې واورېدو او بیا یې ټولو ته په اختار وزمه او په ډېر ټینګه ژبه ورته وویل چې هیڅ نه شئ کولای چې مثلا تاسې حقوق ولولئ، تاسې پوهنځی به وایي نه لولئ، په هغه ساده ژبه که ووایي وایي چې بیا په حکومت کې کار کوئ داسې پانسن بنل ولې او دا سپانځي بنل، یعنی ځینې دوی ورته مشخص کړي چې دا بل ولې، او په عین حال کې د ټولنیزو رسنیو له اغېز دوی خپل ډېر زیات تیریږي، هغه خلک ټارګټ کوي، حتی لایکونه یې ګوري، په زده خبر یم چې د ځینو کسانو والونو ته دوی ورته خلک یې ګمارل دي دا چا چا لایک کړي دي، زه داسې کسان په نامه پېژنم چې موږ په سیمه کې چې هغه دوی به ولیدي، او هغه کسان هم پېژنم چې چا د لایکونو په تور یې به ولیدي. نو دا د دوی هغه له خواله رسنیو سره چلند ده، لدیم کول شي چې دې هغه د استراتیژي قوم کته جګړې کوم اهداف سور کول سوی د هغه څومره جدي تعقیب یو ا دې ټولنیزو فکری بدلونونو هغه مخ خبر لا کته چې اکسو وکړه د خپل د رادیو د تلاوت اوردلم حرام کړی ونو د غشيان د دغه کیږي په اصطلاح یو رقم د رواکیږي او هغه څه چې دې د جګړې خبره د هغه په یو عکس باندې دې یو سړی ملکی د اوس د ملک سیمه کې په غزنی په ځینو ولسوالیو کې ځینې مثالونه نه بیخي دغه یې درکولای سم یعنی د یو خو مثال وي یو داسې واضح مشاهدوي خبره ده چې دغه لوی تلیفونونه یا سمارټ فونونه هلته بند دي دا اوس وخت مخکې یو بل پروژه را ایستلې ده پروژه ورته وایاستو ورته وایاست د پخوانۍ ونې په خلکو کاږي له هغو سره د خلکو پخوانۍ خاطرې هم زیاتې تړلې وي او بل په داینې حال کې یعنې دا د دې وطن له زراعت سره یوه دښمني ده له فرهنګ سره له هر څه سره ده خو نو د طالب د بدلون خبره څوک کوي خو د واقعتونو په اساس دې کوي نو هغه خلک بیچارهګان وایي دلته موږ ته زینو زنګونه وهل وای وای موز د خپل باغ کارت نشته لای راځو د خپل کور نه مخم د فلارو نکا یو غا تاونه وی توت وی لاس نه پراګر دغه کاو د هلته دومره څوک نشته چې اوس یو وخت یو اخلي نو یعنی یو د طالب د بدلون خبره ده یو خاله رسنه یا ټولنیز رسنه یا د ځوانان له نظریاتو د دار خبره بالکل تاثیر لري په طالبیم لري خو هغه هغه ډول عکس العمل نه کوي چې څوک وای دی په ځان کې تغییر راولي ځکه دوی داس نه وایي په معنی وکړه دی وای زه یو څل رما هغه ډیر درست دی هغه کڅوک نه مانی باید سری وو حل نو دې ته څنګه بدلون وای
مننه کوم تاسو نظریات مو اوریدل اوس باب د ملمنو په خوخه البته دوی سره مخکیم ویلو چې اوریدونکو ته به هم چانس ورکو چې دوی کوم پښتنې ولري یا نظریات ولري په 0922255200993540 باندې کولای شي تماسونی سید ازادي اسکایپ هم کولای شي چې البته که فارغ وي زنګ راووي خو اوس اوریدونکو لري د ټلیفون لاري میرا بانیو که خپل لند نظر یا پختنه مطاقه
بله سلام علیکم کنگوی سلام سلام و عوریدون کو و میرمانوک سلام حمد سلام و اگر درمان الاساس پاریکیم
او منه نزوندی و سلامت و سمیره بانیو که خپل نظر یا پختنه که لره مطاقه که
تیره مندر و که وکی نام دشل کال سالی باوده و سالی دستخاص نکر ما فکر سر تغییر نده کری از اکر چی دوست هم از مورد سی مساکالا و پا سیمتی مکتبون دا وصم تردلی دی دا که دا کورونا مساله ای کنی پا وصم تردلی دی باقران که مز یواجی وصم زیلی و راقام از پاناما سم زیلی دی پا سو و رسواله دا کابو تیر نفس لری پا یواجی یو مکتب دی پا آغام تر وز خاص نزی پا رسوی او نور دی سرکان که یو گریس تخطر چانگیر سیمه یو سیمه سرکو پدې میلادونو ډالر واخله کومه تاسو باندې شاره سړک جوړ شو په وخت دی هغه سیمه سره سړک مکمل واړوي دا چې ډېر ډېر څه چې زه واښه کومه تاسو باندې دونو تغییر نه کړی دا چې و څه ما په خالي کارونه دي زموږ کړی دا او هغه خپل کوم کارو چې سره غواړي
مننه د تاسو نظر و مورید بل اوریدونکو هم لرو دوی تبام وخت ورکو مهرباني وکړئ څوک نظر یا پوښتنه کولای مطرح کړئ د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام او د سولې برو کې د ځوانانو د افغان ځوانانو د نظریاتو په اړه به دغه پروګرام څرخيږي مهرباني وکړئ څوک یاستي څه پوښتنه لرئ د رادیو کلګ لري کې نه خاله چې بیا غږ زموږ مناکس نشي نو کولای شي خبرې وکړي مهرباني فکر کوم د دې ټلیفون مشکل لري بل اوریدونکو ته به منتظر شو ځکه چې زموږ یو لاین کې کولای شي دی زنګ راوي په 0922255200 باندې همدارنګ د افغان بي سیم اس ام اس 0013 لاري مخته لنج لیکلي پیغامونه راستولای شي اوریدونکو لرو دا بر واخلو بیا به برته ملمنو ته ورګرځو مهرباني وکړئ څوک یې لکم ځای مو زنګ راواله د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو فکر کوم ټلیفونونه زیات دي او موږ یوازې یو لاین لرو چې دوی زنګ راوالې شي نو یو اوریدونکو راخلو بیا به ورشو ملمنو ته تاسو د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام اوري البته زینو ځوانانو موږ ته اسمسونه هم را لګلي له هغې ډلې نقیب الله حق دوست لیکلي د هلمند د ځوانانو څخه دی دا چې ځوانان په سوله کې ډیر زیات رول لوبوي که چیرې ځوانان د سولې لپاره یو میاشت صادقانه کار وکړي د سولې په مخ کې به هیڅ خنډ رانشي. عزيز غالب لیکلی دی پسوله کې مثبت رول ځوانان لوبولای شي په دې شرط چې وخت ورکړل شي. نو برته به ملمنو ته وروګرځو. زموږ اوریدونکو فکر کوم تلاش وکړو خو برابر نشو چې بل اوریدونکو راوخلو. دا ور به نظر محمد رودی پښتنه شروع کو. دا چې د طالبانو لخوا یو بحث مخته وړل کیږي البته د سولې په خبرو کې یا د دوی دریز دا دی چې دوی غواړي راتلونکی سیاسي نظام داسې وي چې د دوی په خوښه البته چې امارات وي. دوی په وار وار دغسې لیوالتیا ښودلې ده خو د افغانستان حکومت افغانان بیا د جمهوریت او د اوسني نظام دوام غواړي او همدغسې د نظام پایښت باندې ټینګار کوي. څه فکر کوئ چې که سوله راشي د سولې خبرې مخته ولاړې شي ځوانان څه ډول یو نظام باندې خوښه لري او څنګه یو نظام د تاسو په نظر په دې شرط چې سوله پکې سمه وي او راشي ښه به وي؟
مهمه دا ده اوله خبره خو افغانانو ته مهمه دا ده ځوانانو ته دا مهمه ده افغانستان خلکو ته دا مهمه ده چې د دوی ژوند وژغورل شي او سوله راشي خلک په یو امن کې ژوند وکړي او دغه مسائل که جمهوریت وي یا امارت وي هغه دوی باید خپل یو توافق ته سره ورسیږي یو شی چې اما د افغانانو دپاره د اوس دپاره خو افغانان دې شي ته خاصتا ځوانان دې ته متوجه لاندې دي چې جمهوریت که امارت د خلکو غوښتنه دا ده د طالبانو څخه هم د حکومت څخه هم چې سوله چې په هر ډول وي تاسې یوار یو توافق ته سره ورسیږي. تر اوسه پورې بینالافغاني مذاکرات دا څونه افغانان دې ته متوجه دي چې بینالافغاني مذاکرات پیل شي خو اما متاسفانه چې خنډونه یې مخکې پراته دي چې په دې برخه کې هم طالبان ملامت دي هم حکومت ملامت دی. طالبان ځکه ملامت چې تر دې وخته پورې چې خلکو په وارې وارې زخ پورته کړی دی چې تاسې اوربند وسئ او د تر څو یو د اوربند څخه وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته لار پیدا شي او خلک د یو سوله امیز وطن اوسیدونکي سي هغوی تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې. خپل بریدونو ته یې دوام ورکړی چې تېره ورځ اته ورځې مخکې سمنګان چې موږ تاسې یو برید شاهدان وو چې اوس ابل حکومت هم په خپله برخه کې ملامت دی. اول د دې بندیانو موضوع ده. اول د 15,000 بندیانو مسله وه چې یوارې بانې کولې چې دا نه ایله کوو دا خو زموږ سره بندیان دي. بیا چې د 4,000 څخه زیات بندیان خوشې کړل اوس بیا د 600 بندیانو مسله دوی رابرسېره کوي. نو دغه 600 دغه 15,000 کسانو لیست خو اول هم تا ته رسېدلی و. اول به تا دغه کتلی وای چې زه په دې کې دغه 600 کسان دي نو مخکې تر دې چې نور ایله کول دغه اعلان به دې کړی وای. اوس نو څه ګټه کوي چې 4,000 څخه زیات اعلان کړل او دلته یو خان هم مخکې واچي سو نو موږ وایو دوی د اول وار یو دغه بانی دي یو بل ته نه سره کوي او په دغه وختونو کې دي نه طالبان خپل تعرکات کوي هغه دې هم خپل تعرکات ودروي او حکومت هم خپل تعرکات ودروي یو بل ته د اختارونه نه سره ورکوي یو بل ته د ځان جنګي او قهرمان نه معرفي کوي. دا داخلي جګړه ده داخلي جګړه چې د هغه اتل او ګټونکی نه لري. نو زموږ غوښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې یو بل ته احساساتي خبرې وشي یو وایي چې زه د مرګ کتا درته جوړوم بل وایي زه د سره کتا درته جوړوم او هر یو د دې ولس پر سر باندې امتیاز اخلي او هر یو چې خپل بریدونه کوي پیغام یا ملکي کسان اخته کوي یا خپله که د دواړو طرفو څخه هر څوک مري د دې هېواد چې هغه زېږېدلی دی او په همدې هېواد کې یو مور پر ژړېږي یو ورور پر ژړېږي یو پلار پر ژړېږي. نو هغه د وروسته خبرې دي. د اوس دپاره خو د دوی دغه نه وکړي یو وار خو د یو میز ته سره کښېني دوی تر اوس سره کښېنستلي لا نه دي. دا په رسنیو کې یو بل ته اختارونه ورکوي یو وایي زه امارت نه منم بل وایي زه جمهوریت نه منم او وروره تاسو تر اوسه پورې سره کښېنستلي یاست دا خبره مو سره سپینه کړې ده چې جمهوریت دی که امارت دی. نو دلته دواړه ډلې ملامت دي دواړه د احساساتو څخه کار اخلي چې د دوی دواړه احساسات د ولس لپاره سخت به زیان دي او ولس پر دوی باندې زخ کې چې د خدای په خاطر دا یو اساس وخت دی ولس پس نه ډېر وخت
مننه کوم تاسو ته بیا مرشو اوس به ورشو لیمه شنسب ته تاسو راته وی چې څومره مهمه ده په دغه سی وخت کې چې د جمهوریت بحث مخته یوړل شي همدارنګه د امارات بحث چې طالبان مطرح کوي څومره مهمه ده چې دغه عمومي سری کرخي مخکې لمخکې سره سپینې سی او معلومې سی.
زما په فکر دا ډیره زیاته مهمه ده
هم بخی زکه چې کچې تمنګ هم دغه د سولې پروسه وګورو د یوې خوانه طالبان وای چې منګه رازو منګ به تاسو سره خبرو اترو سره یو موافقې ته ورسیږو کزه بیا هغه په خوانی بیلګرا ولم د خزو د حقوق په حق له طالبان وای چې په دغه عقل باندې باس کیږي چې سید خزو ته اجازه ورکړ شي د خونځیو د کار او هغه نور څه هو طالبان یو ځل منګ آزمایلی دی یو یې آزمایل شوی بیا ما آزمایه نو دا هغه د طالبان هغه تور تاریخ تر اوسه پورې هغه تیاری پرتې دي او په اوسني منطقو کې چې کومو منطقو کې طالبان قدرت لري د یوې خوا دی وایي چې موږ ته وخت راکړی موږ سره سوله وکړي موږ بدل شوي یو خو د بلې خوا موږ ګورو چې په هماغه برخو کې دوی قدرت لري تر اوسه پورې جونې مکتب ته نشي تللی مکتبونو ته اور اچول کیږي ښوونځي شفاخانې دغه ټول سیزل کیږي په هره ورځ باندې سلګون ځوانان پیغلی بیګنا خلک وژل کیږي نو دغه کم یو وصوله ده د کم یو کم سیدی سره خبرې اترې وشي او دی باندې څنګه باور وشي اول دغه شی ډیر زیات مهم دی چې موږ څنګه کولای شو په دغه پروسه کې د طالبانو باندې باور وکړو او کچې ته دی وای چې سید موږ تاسو سره یو لاسلیک کو موږ بدل شوی یو څنګه په دغه لاسلیک باندې موږ باور کولای شو ګوري مخکې عزیزی صاحب ډیر خپل خبرې وکړي چې یو د طالبانو تګلاره ده او بل د دیو فکر دی بوري قانون کولای شي چې د انسان رویه بدله کړي مګم فکر یو پروسه ده فکر بدلولو لپاره ډیر وخت پکار دی او د طالبانو فکری موږ آزمایلی دی نو دغه یو ډیره خطرناکه تصمیم دی چې موږ یې څنګه ونیسو نو او د دې په څنګ کې اوسني زمنګا پښتانه افغانان په مجموع کې دی یوازنی شی چې اوس غواړي د هغه اته د خپل سر پاتې کېدل دی یعنی ځوان یوازنی غوښتنه چې اوس موږ مو وژنئ وروسته بیا هغه د نورو د زده کړو او هغه نورې غوښتنې او حقونه دی غواړي اوس وایي چې فقط موږ مو وژنئ نو دغلته موږ په دغه لیول کې ولا د سولې په خبرو اترو کې نو زه نه پوهیږم چې څنګه به موږ وکولی شو دغه نورې غوښتنې موږ په هغې ومنو او په هغې باندې باور وکړی شو
مننه ښاغلی عزیزي له تاسو هم پوښتنه کوم چې که څه هم چې دا پوښتنه باید په اخر کې مطرح شوې خو اوس مې راوستله چې البته د جمهوریت او امارات موضوع څومره مهمه ده چې په دغې موضوع باندې بحث مخکې له مخکې سره سپین سي څو د میز بحثونو کې بیا ډیر ځنډ رامنځته نه شي او څو کلونو څو میاشتو ته ونه رسیږي خبره
پښتو کې یو متل دا وایي په مرګ ونیسه چې ته به راضي سي نو افغانان جګړو ډیر زیات ورولي دي اوس که دوی ته ووایې چې زه دې نه وزنم نور به نو د ما هر څه را سره منې هم افغانان دغسې یو وضعیت ته رسېدلی دي چې شاید غاړه ورته کیږدي خو د ځوانانو د روشنفکرو مسؤلیت دا ده چې هغه له اساسي حقوقو یو انسان خبر کړي هغه ولې یو چا دومره په تنګ کړی ده چې دی نور د هغه نور جبرونه هم ومني یو چا پسې وایي زه قط وزنم نه دا خو امتیاز نه ده دا خو یو بشري حق ده نو زه په دې باور یم چې د جمهوریت او د امارت مسله باید داسې یوه مهمه خبره وګڼل شي لکه څنګه چې د اوربند خبره ده لکه څنګه چې د سولې د پرمختګ په برخه کې ځینې نور فکتورونه دي ځکه دا یو د نظام میکانیزم ده یا یوه فکري اډانه ده چې څوک په جمهوریت باور لري هغه څه غواړي او چې څوک په امارت باور لري یا په استبداد باور لري هغه څه ده دا خو مثلا د نظامونو په برخه کې ډیر میکانیزمونه تجربه شوي دي مثلا تاسو ټول پوهیږئ چې انارشیزم څه ته وایي استبداد څه ده د جمهوریت تعبیر باید څنګه وي دیموکراتیک نظام څنګه وي او په عین حال کې استبداد او هغه امارات چې د دوی له فقه خپل برداشت له سیاسي فقه هغه دوی څنګه تعریفوي په امارت کې مثلا دا نشته چې ته یو ولس را ولاړ کې او هغه ته وایي چې واک لري او د ټولنې حاکمیت ته ته باید رایه ورکړي دلته په امارت کې مثلا د ټولنې محکومیت باید ټولنې منلی وي یو څوک دا یو اهل خبرم ځان ته وایي اهل حل ول اقدم ځان ته وایي هغه د دې په نظر علما را ټولوي او په یو کس باندې یو لیبل لګوي وایي مثلا دا امیر المؤمنین دی یا دا د دې زمانه د مسلمانانو امیر دی دا عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی او عادل امیر دا ټول ادایي او فرضي غونډي مسائل دي. نو زه هم دا مسله کساب نه سي د موږ د افغانانو په ذهنیت کې د نظام په میکانیزم توافق بیا سختيږي. باید دا مسله ډیره جدي مطرح شي بحثونه وسي. سمو بلدی استفکم نظامی چوکاټ مقصد سمو د نظام میکانیزم به څه ډول یو مخ به پاچا په جنازه لار غرا با سکه به په موټر کې راوځي او بل سبب چوکي ورخی سي اوس نه تکیل
مننه حبیبه آشنا زغوارم پختم چې ځوانانو ته څومره په کار ده په دغه موضوعګانو باندې بحث وکړي د امارات او د جمهوریت البته دراتونکو سیاسي نظام په اړه باندې بحثونه جدیت نیسي.
د فکر کوم چې د دې خب د جمهوریت او د امارات په اړه اصلا باید موږ د سره بحث وکړو، ځکه چې موږ فعلا جمهوریت لرو. طالبان وایي چې موږ اسلامي دغه غواړو، اسلامي دوره غواړو، اسلامي حکومت غواړو. دغه ستا اسلامي حکومت دی. د طالبانو ته باج نه ورکول اصلا دا هشتاګ د کوم نه شروع شو. موږ دلته د سولې په اړه خبرې کوو. په دغه هشتاګ تاسو ریټویټ وګورئ، هغه وایي یو لک ریټویټ په دې باندې شوي، یو لک کاسو دغه لیکل چې موږ طالبانو ته باج نه ورکو. دا په څه معنی؟ ګورئ، که تاسو د خلکو غږ واورئ، که تاسو د ولس غږ واورئ، که تاسو د هر چا غږ واورئ، هغوی وایي چې موږ طالب منو، راځي راده شي، اساسي قانون دې ومني، راده شي، زموږ سره دې کښېني. دغه ستا حکومت دی، دغه ستا دولت دی، ومنه. ته ده صحیح ده، په حکومت کښې که ته غواړې چې حکومت تبدیل کړي، ته اشرف غني نه غواړې، بل څوک راولې، صحیح ده، په هغې به سره خبرې وکړو، په هغې به موافقه وکړو. دلته زموږ یو ورور د خبره وکړل چې دولت او طالبان دواړه سره ګرم دي. دولت وایي زه تا سره اوربند کوم، طالب ته وایي. طالب وایي زه اوربند نه کوم. دولت وایي زه په تا حملې نه کوم. طالب وایي زه په تا حملې کوم. دولت ورته وایي راشه ما سره په یو میز باندې کښېنه، زما دغه دغه کسان دي. طالب وایي نه، زما خلک خو زما خلک دي چې زه خپل نماینده لرم، ستا نماینده ګان هم زه تا ته خوښوم. په عین حال کې د دولت کسان ګوري، کوم کسان چې همدا اوس دولت د افغانستان دولت ټاکلی دي چې خبرو ته ځي او روان دي د دوحې ته، دا ټاکل شوی چې دوی لاړ شي دوحې ته او خبرې وکړي، دغه خلک د هر قشر د ځوانانو نه نیولې تر سپین ږیرو پورې، تر ښځو پورې، د هر چا سره کښېني، هر چا سره خبرې کوي، د هر چا غږ اوري. په ننګرهار کښې ښځې سره ټولې شوې وې، ښځې ننګرهار کښې ټولې شولې، او دولت ته ویل چې موږ څنګه سوله غواړو، او دغه کسانو سره یې خپله هغه طرحې او خبرې او میکانیزم شریک کړه. دا ډېره غټه خبره ده. یعنې دغه کسانو چې دولت ټاکلي دي، صحیح ده چې ټاکلي شاید سیاسي، اما مشروعیت یې د ولس اخیستی دی. طالب چې کوم خپل نماینده ګان راوستي دي، سیاسي نماینده ګان په قطر کښې کښېنولي دي، تاسو پوښتنه وکړئ، وایي دا ستا هغه د جنګیالیانو مشروعیت هم لري؟ جنګیالی هم حتی د دغه کسانو شاته درېږي که نه درېږي. دلته زموږ بدبختي دا ده چې زموږ خلک په دسه شیانو موږ بحث کوو، په دسه خبرو باندې موږ لګیا سو خپل وخت ضایع کوو چې هغه اصلا باید بحث نه شي. امارات یوه ډله غواړي، ولس نه غواړي. ولس ته دغه حکومت غواړي.
مننه حبیبه آشنا، تاسو نه به د وروستي دور پوښتنه هم اول کښې وکړم، خو تر هغه مخکې دوه سمسونه، درې سمسونه راغلي دي. یو چا د هلمند له مارجې لیکلي چې عادل نوم دی، ده لیکلي چې طالبان هر ځای وي هلته ډېر ښه امنیت دی، دا د دوی خبره ده. همدارنګه فیض الرحمن کامران له خوست لیکلي، ځوانان رښتیا هم د کار کولو ښه انرژي لري، خو که دولت ورته جدي پام وکړي او له دوی سره له نږدې کار وشي، لرې نه ده چې سوله به راشي. نورو دوستانو هم سمسونه لیکلي دي. یو اوریدونکی هم راخلو، وروستی اوریدونکی به وي، بیا به وروسته د حبیبه آشنا نه بیا پوښتنه وکړو او وروستۍ پوښتنه به وي. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، لنډ خپل نظر یا پوښتنه راته ووایئ.
سلامونه او سلامات تاسو وړاندې کوم، عبدالمنان د خیل کښې د کابل له خرابه نه. زما په نظر باندې دغه طالبان د داسې مثال په خپل سر باندې خوندي وار نه لرېدونکي، او بله مثال دا د اصلي مثال دی. مسلمان دي او هېڅ مسلمان په هېڅ صورت سره مثال وحشت نه غواړي، وحشت ته مثال هغه نه ورکوي، رایه نه ورکوي، او بل مثال هغو اختیار نه لري. دا خو واضح دی، تمام ځان په دې معلومېږي. د هر مسله په د سل په باره کښې ورته وړاندې کوي، د هغو باداران لري، هغه باداران مثال دلته هیڅ کله نه غواړي چې امن وسی یو
تاسو نظر مو واخیست تاسو نظر مو واخیست مننه اغلی حبیبه آشنا زه غواړم د ورستی دور پښتنه لومړی تاسو پیل کوم دا چې حکومت خو وایي چې زموږ لاسته راوړنې د بیان ازادي ده اوسنی نظام دی عسکرو وینې توی کړي دي د نظام لپاره د ښځو حقونه دي بشري حقونه دي دا ټول زموږ لاسته راوړنې دي طالب څه الټرنیټیو لري څه بدیل لري د دې لپاره چې په راتلونکي نظام کې راشي او ګډون وکړي طالب سره به څه وي چې راشي د اوسني نظام لپاره د تاسو په نظر البته یوه دقه کې لطفا دا پوښتنه مطرح کړئ جواب
طالبان وایي چې مونږ د اسلام لپاره جنګیږو مونږ د خلکو لپاره جنګیږو د خلکو خیګنه په هغه څه کې ده چې فعلاً همدغه اوس روانه ده نو که چیرې طالب خپلو خبرو ته واقعیت ولري او په خپلو خبرو باندې ولاړې په څه شي چې هغه نړیواله ته وایي چې مونږ د حقوقو طرفدار سو او مونږ داسو هغه سو هغوی باید راشي هغوی وایي چې مونږ افغانستان زمونږ خاورم ده هغوی دغه ادعا کوي که چیرې هغوی ځان افغانان ګڼي او ځانته افغان وای نو هغوی باید راشي د دولت سره د حکومت سره ځکه تر څو پورې به هغوی افغانان وژني تر څو پورې به دغه جنګ دوام کوي تر څو پورې به یو د بل ستونزې ته دوی چړې نیولي داسې خو نه کېږي چې مونږ ټول عمر په جنګ کې خپل نسلونه د لاسه ویدو که چېرته د افغانستان جغرافیه ژوندی کېدل هغوی غواړي چې پاتې شي نو مجبور دي چې په سره یو ځای کېني یو دوم داسې د دې نه مخکاري چې طالبان نور د جنګ نه ستړي شوي دي هغوی نور نشي کولی چې جنګ وکړي جنګ دوام همدغومره پیسې غواړي همدغومره وخت غواړي همدغومره انرژي او نور ډېر خبرې غواړي چې هغوی سره نور هغه امکانات
نشته ستاسو نظر مو واخیست ښاغلی عزیزي زه غواړم تاسو هم په یو دقه کې لطفا کراته ووایئ چې د طالب بدیل به څه وي د دغو ټولو برخو په وړاندې چې د بیان ازادي ده د ښځو حقونه دي بشري حقونه دي او جمهوریت دی
موږ ورته ګورو دغه ارزښتونه لکه د بیان ازادي د بشر حقوق یا په ټوله کې که وایو او په نال کې په تېره بیا د ښځو حقوق دغه ارزښتونه یا دغه شعارونه یا فکټورونه تر اوسه پورې دولت ورته ژمن ده او دولت را وړي دي دولت یې د عملي کولو لپاره عملاً کار کوي او خلکو ته ورکړي په عین حال کې د بیان ازادي استفاده بیا دوی هم کوي خو په خپله څه نه لري پختل ځکه ته نه لري ما مخکې مثال درکو چې په یوه نیوکه یو څوک وزل کیږي نو دا خو د بیان ازادي ترجمان نه ده بیان ازادي داسې ده لکه ساتي حکومت او ګټه نو بیا طالب عوام خلک ټول ګټه ځنې اخلي خو نور داسې څه نشته یوه داسې دوی کوي وایي موږ په اویا فیصده خاوره حاکم یو خو په عین حال کې بیرته په دې اویا فیصده کې نه تر اوسه یو څوک له ښوونځي فارغ شو نه یو تعمیر جوړ شو نه یو لس کیلومتره سړک جوړ شو برعکس دغه په سړکونو کې کلنګان او ترکتلان واچول شو په هلمند کې سړک واړول شو نو دا څه نه لري چې یو څوک یې درته کوي چې دغه شای درته لرم او دا درته وړاندې کوم
مننه لمشن سب تاسو را ته وایي چې د تاسو نظر د همدغه پښتنې په اړه باندې څه ده
باندې طالب بل لار نه لري طالب نور غیر دینه چې د دولت سره خبرې وکي او یو نتیجې ته ورسیږي طالب بل لار نه لري ځکه هغه مرکزونه چې طالب په حمایه کوي هغه هم خپل په نورو اقتصادي بحرانونو سره مخ دي نور ستونزو سره مخ دي نو طالب نشي کېدل تر عمره پورې حمایه شي او هغه خپل جنگ ته دوام ورکړي نو طالب بل لار نه لري غیر دینه چې خبرې وکي او یو نتیجې ته ورسیږي او د دولت خبرې ورسره وو عموما نشي کچې ته طالب دغه داول لري چې د بیان ازادي د بیان ازادي د اصل کې د بیان د ازادي په چوکاټ کې طالب خبرې نه کوي ځکه طالب وژنې انسان طالب وایي چې زه سوي ما هغه صحیح دي ته آزاد د بیان ازادي هغه وخت کې درسته ده چې کله ته د بل چا نظر ته وګونې سی او توهین ورته ونه کې طالب خو موږ وژنې طالب وایي چې زه اسلام هغه اسلام دی چې زه تاسو ته خیمه مګم په حقیقت کې خو دی خپل د اسلام په خلاف باندې عملونه کوي انسان وژنه ده د اسلام خلاف دی د انسانيت خلاف دی نو به څنګه دی د انسانيت په چوکاټ کې د بیان ازادي غواړي نو زما په ان طالب بل لار نه لري
اخیری نظرم دی نظر محمد رودی اخلو تاسو د همدغه پښتنې په اړه باندې چې طالبان څه بدیل لري د دغه ټول مسایلو په وړاندې چې افغان حکومت وایي البته یو دقیقه کې لطفا کلاندې وایي مننه
خبره ده چې دغه بدیل خو بیا د ولس په فشار پورې اړه لري زه خو وایم دغه دوی باید چې د بیان د ازادۍ ته درناوی ولري او تر ډېره پورې رښتیا هم دا شی زه هم تاییدوم چې د بیان د ازادۍ په برخه کې هغه داسې یعنی ډېر غټ انتقاد خلک نه ښه زړه نه شه کولی چې په آزاد ډول پر دوی باندې ښه درست انتقاد وکړي، او د بشر د حقوقي بشر په هکله او همدارنګه د ښځو د حقوق په هکله هغه حقوق چې هغوی ته اسلام ورکړي وي، قانون ورکړي، هغه باید دوی ورته ورکړي. ښځې د تعلیم حق لري، او دا د اتباعو د اساسي حقوقو څخه موږ 15 حقوقونه په اساسي قانون کې لرو. یو د هغه څخه دا دی چې کار باید وکړي، نو ښځه هم د یوې باید چې هغوی ته د کار کولو اجازه ورکړي.
ډیره مننه کوم نظر محمد رودی صاحب، مننه کوم. زموږ پروګرام هم په ختمېدو دی. درنو اوریدونکو، د ځوان فکر پروګرام مو واورید. په دې مو بحث وکړ چې ځوانان څنګه د سولې په پروسې کې خپل نظریات څرګندوي، د دوی نظریات څه دي. مننه کوم چې پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې 3 بجې دي. سید سمی عباس بل پروګرام وړاندې کوي.